په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګر ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګر ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګر ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې لکار کولوز دکړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولې دي. ملګری ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 93% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 93% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د 3,200,000 افغانان په بشری مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 43% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوي په روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبې وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 1401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوق سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسدآباد په کلي کې د تیښتې په مهال ځان ته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ور ورسېدل او هغه یې له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرونسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد اریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبې د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع مځکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی ټیم ساوتی ته یو وار بیا کپتانی سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربهتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو په 3م کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیې ثبت شوي، او په همدې موده کې د طالبانو حکومت 3 نوې لارښوونې خپرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له عصمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په کیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسخکې دوی و نشه د نویو رسنیزو لاښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوی چې په تیرو 12 میاشتو کې طالبانو لږ تر لږه درې نوي رسنیز لارښوونې خپرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له رادیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی، حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک تر لاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لږ تر لږه 14 دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشار ډډه نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خپاره کړي او د حقوقي سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روشانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپل ویندویانو د محدودیت لګولو په لړ کې بولی.
نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه، اوس ویندویان هم نسی کولای چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایرکشن ورکول کیږي لغنه اضافه یا پرسنۍ کې څرګند سی یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د مولا هیبت الله اخونزاده په نوی فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو لخبرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخپزیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګنش بیر خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بند شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوال مسی وای افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیا پرې کوي. دوی ویلی چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلې دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایثار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د دنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ، او د ماشومان او ژغورنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هیرشوی بحران له خطر سره مخامخ دی. پروند خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زر افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندي توپ سره مخامخ شوي بي. 4 میلیونه خلک له سختي خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
ته نه مې سکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مال دي، هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړې ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلې دي، دغه ځوانان بیکار دي، خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو موسسو همداراز ویلي 3 میلیونه او 200 زر افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12 میلیونه او 400 زر د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوی پروان 2023 کال کې د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
پرون سیشن د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وای تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختی کارت د منلو ژمنې نوې عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د تګراتک لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختکارت د منلو ژمنین دي عملی کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختکارت د تګراتک اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکراتونو هغه کمی مطالبې سي د زمرد کسانو سره منلې وي، پر هغه مطالبو د نه بلاړو ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم، نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ نه لسوې درا ساته به پرلت پروتي. او د پرلت اصلي مقصد دا دی چې تګ راتګ وسی او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شر سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختی کارت د منولو لجمنی سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وای پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خلق وای دی مذاکرات زکل دی ولم په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز تو پښتنه زموکه ول پاسپورت هغه نه بی ودا برګډیر ته عنایت کاسي په دا رقم ووای چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو. نو دا قران دی بیا خو مشت له موږ نه سبي وای زموږ سړي داس خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو واده به کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه ستاسو سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوشتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسولا په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاو زندانی کړل چې ورسته د ځایي ګوندی مشران په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایي مشر غسولا د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د چاچ ورته یم اغوستې دا دون زوره وردی مول و دې زوره ور توایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې موږ سره پر لار لاسي زموږ تا ګره تا ګرې لکې پرشته تا کا د تذکرې غواړو بلې پرې چې نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن زله کلی اوتلا بیر تخته پوله پرې د پاسپورت خلاف یو په یوه صورت یې ولا ته ومنو کمې پچې چېښې کمې ونې کمې دارۍ
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تبصره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کندهار ښار د یو شمیر سیمو اوسیدونکو هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې. خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره سوې خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته. موږ د هغه بل کلي سره روان یو. دلته دا اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای اوبه وړو نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی. هغه په داس باره کوي چې موږ وسته پک نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شانه د خیر منګرې او بیا راته دغه کړي په داس بیا چې موږ وس نه لرو. یا باید راته موچ کې او یا یو څه دغه پک شو کې چې یو څه راته ارزانه کې بیا موږ دغه کوو. وس موږ د بل کلي سره روان دی. په ګاډیانو کې اوبه وړو نو د اوبه مشکل به خډ ډیر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهم ناحیه یو شمیر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي.
فلور 15 شپږ مستې خلک چې د جې خاصه وبوړي برما یواده نه پوس پر ډیر دی. غریبان خلک چې موږ سره باید نور کومکونم د اوبو په اساس وسی چې نور برمیو او نور د خلک دارش کم سي. دا خلک بم وساس دلته براشم کم سي. ګرمي د ګرمي ډیره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي اندباله.
دغه اوبه چې جید مشتخه دغه شاو خوا څخه 15 شپږ مسجد ته د ډیر لري فاصله څخه خلک راځي. د جزای څخه اوبه وړي پر دغه اوبه باندې د سرشت یعنی سار پر د منځه پر ټیمه چې موږ دغه اوبه راایله کو بیا سار تر نو بجو پر د موږ وخت ورته یش دی.
د چشاک د پاکو اوبو ستونزه یوازې د کندهار ښار تر نه هم ناحیه پر محدود نه ده بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو اوبو لنش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت او رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول ښار ته اوبه ورسوي.
شاغمر اقدامات چې ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبه رسولې. نو اوس چې وچکالي ده خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هڅې چټک کړي دي ډیر موسات وو ډونران وو حتی خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړ نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا اجي 2000 شاوخوا نور کورونه وزر سوي دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنیو ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم.
تو یاد طول ہی واد افغانستان نورستان ناڑے دیکھو لگانو کڑا حیران نورستان.
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه بوډان دی پخپرونه کې ووري. د کندهار له 1999 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه د کتاب د ژباړونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلو کلنې دورې د پایلې کلیکلو څېړنیز پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډک سلر
سماج چې لوی ګاډګوتی ویخته بعد نور هم سره ببر کړي وو په تیزۍ له موټر سایکل پخرا واړوله.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تیرونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه، چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایثار په جګو غرو کې لهر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا پرون ک کانته وعده کوا ما برګې.
د نورستان په مرکز پرون کې د نختارو او غوزیو په اسمان څکو شنو ونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنې مشاعره جوړه شوه.
تو یار د ټول هی واد افغانستان نورستان نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستان.
مشاعره ته له کابل او ګونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راخونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو. د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه په زړه راښکونکو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهار پارون ته تللی خوږ ژبې شاعر اسرار الله حسنزی
ته وایه نورستانه چې ښکلا دې نور د څه سره تشبیه کړم، اوبه دې د زمزم سره، هوا دې نور د څه سره تشبیه کړم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده، د ازمکه خو جنت سره، فضا دې نور د څه سره تشبیه کړم.
مزاحیه شاعر رمضان صایم چې تلی شعرونه او نظمونه د غونډو او مشاعرو د خوښۍ او خندا سبب کیږي، له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او ښکلې هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه یم، لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینې لفظونه چې لخلې نه ووزي اکثره وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښ یم، امان که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه وویل شاعران او لیکوالان د ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي، هغه وخت لمنځه ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندوی
دي. نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي، لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نورو ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جګو غرو کې لا هر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا پرول ک کانته وعده کوا ما برګې مټال دی رازي درته سیال بیندا ټول جهان نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا ایثار په جګو غرو نو کې هر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا
مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره سره بدرګه کوي.
کام دیش دے کدا واب دے کمنڈو دے پما گرانا وای گل ہری کی کلا دا ہر چان نورستانا ناڑے دے کھولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے کھولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خلا دے زان تا پام را اڑا والے تو یار د ټول هی وا د افغانستان نورستانا نړۍ د خلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د خلا غانو کړه حیران نورستانا
لیبی خبرتیا روس د شیر په دنیاګی کې پاتې شو د سورې لمن شیر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د څولی لمن شعر د دوی پښخ
را سره لمشوم ثوب دی دوی وګي می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي، نه ورکیږي، نه رژیږي، نه تتیږي، په یو بل کې ګډوډ شوي. زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی، چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویرېدم، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مرانو به خوړم، د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینېدنه، په ویالو او ویالو ګبینو به مې روح آرامېدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه، که جامې وي د وریښمو، که به وو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به عمبرینه، ما ته خره لګېدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه له اده کې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زورېدم، پیغلتو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویرېدم، له خپل سیوري به مې همزه رېږدېدم رېږدېدم. او زه فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مې سرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې، د للي په نکاح شوه، د مړه ورور پېغله ورینداره، هی نو څه وو غټکېدلې کیلی وه، په سپېره تندي مې دویا، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډي زفه شول، چې وړم ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېرېږي، نه کمیږي، نه څڅېږي. هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي، چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه ژړیږي، نه وچیږي، نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي یا ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي، چاته هېڅ نه محسوسیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1999 څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دا مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزانو د لومړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږیدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای شوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلود، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ لکومو کسانو یا منابعمو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
د کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده. دوهمه برخه د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذون څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق راپډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو
کوچنی شارګورټي د عینو مینې په نامه باندې هم پکښ داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي چې په دغه د نوي حکومت پر اتلو سره د ولسوالۍ تعداد نونس تر رسیدلې دي.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لې مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیری دي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیت خلک د چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي. مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ده تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپیڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنگونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنگونو او شخړو اغیز څه دي؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د د تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باغ یا اوسنی زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته. مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډیره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډیر ځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 5 حواس باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولي کلسوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارو کو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دي.
د کندهار له 1909 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړی ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومند څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب پلور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تری اورو.
دا کتاب اګاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي نول یوه تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستونکو له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته پیوه مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټوله جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟ دا به د کتاب لستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي نولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کیږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي نولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ستیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د نولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، نول لستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په هاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کریسټی له وچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کریسټی انګریزي لیکواله ده چې په 1908 کال کې مړه شوه. کریسټی له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور لمخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارډ نسخو ډیر خرڅ شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اوسم یو لنډ کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډ کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوي مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرې هي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ور واخیست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ور کړ. ظریف چې د اوږدې شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آوازې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهیږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګا پټدارا څادر یې غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته پرې ټکان ورکړ. له سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مهم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه ګیره لاس تیر کړ. ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایا. ډیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بېواره یې وویل، لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره دوه ماشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل. ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ. ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری پیسې بې ځای نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې 15 روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل. نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچ خبر پنوم لدی کیسه سره د ازادي رړی مجلې د دې اونې دا غنران غاړو زحمت شبر لته سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پیاله نس کوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خودن تندیا ماتوم دے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالے نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتون دے لگوما خود نا تندیا ماتون دے لگوما خود نا